السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه پایل سوې چې پایل خبرونه کیږي د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي چې د شوزو لونډې پرته ممکنه نه و چې دوی څلور لسیزې افغانستان کې کار وکړي د ټولنې د طالبانو لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د شوزو د کار د بندیز په غبرګون کې دا خبره په یو بیان کې کړې ده دغه مؤسسې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د بی پولی ډاکټرانو څخه باندې څلوېشت کاله وړاندې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی او له هغه وخت راهیسې میلیونونو خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي دغه سازمان ټینګار کړی چې د شوزو لونډې پرته د دغو خدمتونو وړاندې کول ناشونی وو د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ په یو مکتوب کې د افغانستان په کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو کې د شوزو پر کار بندیز ولګاوه د ایران د ولسمشر ځانګړي استازی او په افغانستان کې د دغه هیواد نوی سفیر حسن کاظمي قومي د طالبانو له حکومتي چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې هیواد په افغانستان کې د زیربنایي او اقتصادي پروژو لکه د قانونو انرژي او اورګاډي پټلۍ په برخه کې پانګونې ته چمتو دی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ یا احمد په خپل ټویټر کې لیکلي چې ښاغلي قومي د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې دا خبره وکړه ښاغلي تکل زیاته کړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ایراني پلاوي سره په کتنه کې په ایران کې د افغان بندیانو د خلاصون او په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري غوښتنه وکړه په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې د ماین چاودنې دوه ماشومان وژلي او یوه ښځه ټپي کړې ده د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست څخه په خبره کړې خبر پاڼې کې راغلي په دې پیښه کې چې پرون د مساکله ولسوالۍ په دواب کلي کې سوي یو ماشوم هلک او یو انجلۍ وژل سوي او یو ښځه ژوبله سوي ده د بده اصل کې د چیلې د یو تورز مخ کې هم په هلمند کې د ماین چاودنې ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې و د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د کرسمس په مناسبت ویلي چې نن د نړۍ پر میلیونونو خلکو یو سړه تیاره او بیرحمه ورځ راغلی ګراندی په خپل ټویټري پیغام کې د افغانستان یادونه کړې او ویلي دي چې سشکل کرسمس په داسې حال کې لمنځل کیږي چې افغان میرمنې له خپلو حقونو بې برخې دي د 2021 د کال په اګست میاشت کې وخت د طالبانو له راتګ سره شزې په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره مخامخ شوې په وروستي مورد کې د طالبانو حکومت د افغانستان په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي ادارو کې د شوزو پر کار بندیز ولګاوه پینځه پاکستانی پوځیان په بلوچستان کې د یو بمی بریټ په پایله کې وژل سوي دي د پاکستان پوځ په یو بیان کې تایید کړی چې د یکشمې پورز د بلوچستان په کهان سیمه کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د دوی پر پوځیانو د بم چاودنه سوي ده په بیان کې راغلي چې په وژل سوو کې یو افسر او څلور سرتیري شامل دي د دې چاودنې مسؤلیت د بلوچستانو بیلتون غشتون کې ډلې منلې دي پر دې بریټ سربیره لشت لږ دولس نور کسان هم په دوه جلا چاودنو کې ټپیان سوي دي په اسلام آباد کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت پرون خپل کارکونکو ته د پاکستان د پلازمینې په یو مشهور هوټل کې پر امریکایانو د احتمالي بریټ په اړه خبرداري ورکړ تر دې خبرتیا مخکې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت کارکونکو د تیرې اونۍ په پیل کې د اسلام آباد په څنډه کې له یو ځانمرګ بریټ وروسته په لوړ خبرداري کې وو په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي واشنگتن داسې معلومات ترلاسه کړي چې پر اساس یې نامعلومو کسانو د اسلام آباد په ماریوت هوټل کې پر امریکایانو د بریټ پلان درلود د دغه سفارت په وینا د دې بریټ احتمال د نوي میلادي کال د رخصتیو پر مهال دی په اسلام آباد کې د امریکا سفارت له خپلو ټولو کارکونکو غوښتي چې ماریوت هوټل ته لتک او په اسلام آباد کې له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي د ایران سپای پاسداران انقلاب پرون یک شنبه وو کسان د وروستیو حکومت ضد اعتراضونو په تړاو ونیول په خبر کې ویل سیوی چې په نیول سو کسانو کې دوه تابعیت لرونکي کسان هم شامل دي د ایران دولتي رسنیو خبر ورکړی چې د وروستیو اعتراضونو وو رهبران چې له بریتانیا سره تړاو لري د سپای پاسداران انقلاب د استخباراتي څانګې لخوا نیول سیوی چې په هغوی کې دوه تابعیت لرونکي کسان هم شامل دي د رسنیو پر راپورونو کې ویل سیوی دوه دوه تابعیت لرونکو کسانو هڅه کوله چې له ایران څخه ووځي بریتانوي چارواکي وایي هڅه کوي چې د دې پیښې په اړه نور معلومات هم ترلاسه کړي په ایران کې د سپتمبر له نیمایي وروسته له هغې اعتراضونه پیل سول چې یوې 22 کلنې مېرمنې ماسا امینی چې په بشپړ ډول د حجاب نر آیات په تور نیول سوې وه د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه د روسیې او اوکراینی رسنیو راپورونه وایي نن سهار وختي د روسیې په انګلس نومي پوځي هوایي اډه کې چې د اوکراین د جګړې له لومړۍ کرښې څو سوه مایله فاصله لري د چاودنې غږ اورېدل سوی په رسمي ډول د دې پیښې تایید نه دی سوی او روټرز خبري اجانس وایي نه دی توانېدلی دغه راپور تایید کړي د اوکراین آر بی سی خبري اجانس بیا وایي چې دا دوی چاودنې وي د روسیې بيزه خبري اژانس بیا د ځای اوسیدونکو په حواله راپور ورکړی چې د هوایي حمله د خطر زنګ ژغول سوی او د چاودنې ژغ اوریدل سوی دی. د مرګ ژوبلې او احتمالي مالی زیانونو په باب لا څه نه دی ویل سوی. دا تو بجو په دې خبرونه کې د دغه مسایلو تفصیل اوري. افغانستان کې په کورونا یو او بهرنۍ یو غیر دولتي مؤسسو کې د شوزو پر کار د طالبانو تربندیز وروسته ځینو مؤسسو خپل فعالیتونه وځندول.
یو په دې وطن کې د خدای په لیاز قرآن په لیاز څو کوچي او پر څه به کوا خیر.
د ناروی د کډوالو شورا د افغانستان څنګه مشر وي د شزنه کارکونکو له کار پرته اغیزناک فعالیت نسی کولای.
زموږ د ادارې لپاره د خزینه کارکونکو په کار بندیز د دې لامل شو چې موږ د خپلو فعالیتونو د درولو پریکړه وکړو.
د طالبانو لخوا په کورونا یو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو په کار کولو له بندیز وروسته غبرګونونه په زیاتېدو دي. دا هم وري چې طالبانو دینی مدرسو ته د بالغ نجونو پر ورتګ هم بندیز ولګاوه. کندز کې د تولیدي کارخونو څښتنان شکایت کوي چې د طالبانو د ولکې له بیا چنګولو وروسته د دوی د تولیداتو بازار خورا پیکه سوی.
دا کاروبار دی بوسې چې نشته کاروبار څوک دا پتاوی خرڅو شو کې بوسې په پنځله شاخلو په لس په شل روپیا خرڅو.
د خبرونه په دوی منی مای کی درسي ساعت پروګرام خنځي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. په افغانستان کې په کورونا یو او بهرنۍ یو غیر دولتي مؤسسو کې د شوزو پر کار د طالبانو تربندیز وروسته دریو بهرنۍ مرستندوی مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځندول. د ماشومانو د ساتنې، د نروې د مهاجرت شورا او پاملرنه په یو ګډ اعلامیه کې د خپل فعالیتونو د ځندولو خبر ورکړي. په ځینو نورو راپورونو کې د دغو مؤسسو شمیر 15 شول سوی دی. دغه ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه داسې مهال ځنډولي چې د ملګرو ملتونو په خبره 2023 د کال به له 28 میلیونو ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. سپی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د مرستندویه سازمانونو د فعالیتونو په درېدو اړمن افغانان سختو اندېښنو اخیستي. له دې ډلې ځینو خلکو چې خپل نمونه نه دي اخیستي ازادي راډیو ته د ژوند له ستونزو یادونه کړې. خدای
په کوندي کې اجم زمو ته اجم زد کارم به کستم په پټم مری وین په بعد اوراز ما ډیر مشکله دا باز خلک دا فکر کوي ولا دا کوم عملی دا یا کوم بل نه خدایم قران نه عملی نه بل نه بل لکه نه چاجم.
یو رب دی وطن کې خدای په لیاز قران په لیاز څو کوچه او خرو څه به کوه خیر دا څو به د وضعیت سمېږي څه به کیږي.
د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس لکونه خلک بیکاره شوي او د هغو کسانو شمیر ورستر بلې مخ په زیاتېدو دی چې سخت مرستو ته اړتیا لري. په دې حال سره طالبانو د مرستندویو سازمانونو او مؤسسو د خزینه کارکوونکو د کار مخه نیولې چې په غبرګون یې ځینو دغو مؤسسو خپل کارونه درولي. له دې ډلې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې سیف د چلډرن، د ناروې د مهاجرت شورا NRC او پاملرنی یا کیر مؤسسی په یو ګډ اعلان کې خبر ورکړ چې د خزینه کارکونکو د کار د بندیز له امله په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځندول. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د شنبې پر ورځ په افغانستان کې پر خزو او نجونو په غیر دولتي بهرنیو او کورونیو مؤسسو کې کار کول منع کړل. دغه وزارت خبرداري ورکړ چې که دغه حکم عملي نشي د غیر دولتي مؤسسو جواز به لغوه شي. له دې حکم وروسته د ماشومانو د ساتنې مؤسسې، د ناروې د مهاجرت شورا او پاملرنې چې د بشري مرستو په برخه کې فعالې دي په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې له خزینه کارکونکو پرته په افغانستان کې له اړو کسانو سره اغیزمنې مرستې نشي کولی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیر پلاوي غړي ازرخ شافیزي په دې باور دی چې په افغانستان کې د دریو نړیوالو مرستندوی ادارو د فعالیتونو ځنډیدل به اقتصادي بحران او د خلکو ستونزې زیاتې کړي. کله چې مؤسسی نوی او د نړۍ ملګرو ملتو او د افغانستان د خلکو ترمنځ اړیکې جوړې نه کړي دا مرستې به مستحقو کسانو ته ونه رسیږي او ناورین به دوچند کړي او د خلکو ستونزې به زیاتې شي. ځکه اوس یوازې همدا نړیوالې مؤسسې دي چې خلکو ته یوه مړۍ ډوډۍ رسوي او د مرستندویو هیوادونو پیسې اړمنو ته رسوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په دې وروستیو کې ویلي چې په 2023 کال کې به چې یوه اونۍ ورته پاتې په افغانستان کې له 28 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په افغانستان کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د ممانعت په غبرګون په افغانستان کې دریو بهرنیو بنسټونو لخوا د فعالیت د ځنډولو له اعلان سره سم اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، امریکایي چارواکو او ځینو نورو بنسټونو هم ویلي چې د طالبانو دغه پرېکړه به اړمنو خلکو ته د مرستو په بهیر خورا منفي اغیز وکړي.
ومردل چې په کورونا یو او بهرنۍ یو غیر دولتي مؤسسو کې د شوزو پر کار د طالبانو تربندیز وروسته په افغانستان کې ځینو ادارو خپل فعالیتونه وځندول. د ناروی د کډوالو شورا د افغانستان څنګه رئیس نیل تور ناروی د شیزنه کارکونکو له کار پرته اغیزناک فعالیت نسی کولی. هغه له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د طالبانو لخوا د شیزنه کارکونکو د کار د بندیز په غبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي. د ناروی د کډوالو شورا د ماشومانو ساتنې ادارې او پاملرنې مؤسسې پرون په یو ګډ اعلامیه کې د خپلو فعالیتونو د درولو خبر ورکړ. د ناروی د کډوالو شورا د افغانستان څنګه له رئیس نیل تورنر سره سفی ولستانګزی مرکه کړې ده. لومړی د فعالیتونو د ځنډولو د جزئیاتو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
Stopping of female staff from working for our organization, we made the decision to suspend our operations.
زموږ د ادارې لپاره د خزینه کارکونکو په کار بندیز د دې لامل شو چې موږ د خپل فعالیتونو د درولو پریکړو اول په دې خاطر چې خزې باید د کار حق ولري او هم په عملی توګه ځکه دا پریکړه موږ وکړه چې موږ درېمه برخه کارکونکي خزې دي او موږ ته مهمه ده چې وتواني کو افغان خزو او ماشومانو ته مرستي ورسول شي او د طالبانو دا پریکړه په دې معنی ده چې موږ په هغه طریقه چې غواړو ارمنو ته مرستي ورسو نه یو شو رسولې نو طالبانو سباند شلو میلیونو اړمنو خلکو ته د مرستو درسولو پروسه له خند سره مخ کړي او همدای عوامل دي چې موږ خپل فعالیت درو.
Was the suspension the only option for
آیا د فعالیتونو درول یوازینی انتخاب وو؟ د حقیقت په کتو چې میلیونونه افغانان له لوګې سره مخ دي او تاسو په دې خبره لټولو کې پوهیږئ.
You better know than anyone else.
Yes, so we hope that this suspension will be temporary.
موږ هیله من یو چې د فعالیتونو دا درول موقتی وي. موږ به د افغانستان هر ځای کې چې وي له هر چارواکي سره کار وکړو. چیرته چې هغه موږ ته لیکلې تعهد راکړي چې موږ خزینه کارکونکو کار تطللی شي او منو ته مرستي رسول شي. موږ هیله من یو چې موږ خپل ژوند ژغورونکي فعالیتونه هر څومره ژر چې ممکن وي بیا پیل کړو. خو دمګړی د طالبانو د غیلان موږ لا غیزمن کاره پاتې راوستو او له دې پرته مو بل چاره نه درلوده چې خپل فعالیتونه ودرو. خو په دې ژمي کې چې خلک سخت اړتیاوي لري خدمات به کم شي او موږ افغانانو ته سخت اندېښمن هم یو. خو له دې چې کار نشو کولای څه مو په وس نه دی پوره.
Unfortunately, we can't do anything else.
How many women were employed by
څومره خزینه کارکونکي مدرلودي او آیا کوم بدیل پلان هم لري چې له دغه خزو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي؟
So we have about 1500 staff in Afghanistan and we have almost 500 women who are working for us.
موږ یو نیم زر کارکونکو افغانستان کې لرو. نږدې 1500 خزې دي چې په درې مبرخه جوړوي. دمګړې موږ له غوي خپل ملاتړ ته دوام ورکوو. خو هغه د خپل راتلونکو او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښمن دي. خو باید وویل شي چې خزینه کارکونکو نه یوازې دا چې د خپل نږدې کورنۍ نفقه ګټونکو دي، بلکې نور خپلوانو سره هم راستي کوي. زموږ تعهد له غوي سره دا دی چې هغه ته به تنخواه ورکوو او قرارداد ورسره لرو. ځکه موږ په دې تمه یو چې د طالبانو دا پریکړه به بیرته اخیستل کیږي. څو د ناروی د کډوالو شورا په څیر مرستندوی ټولنو لپاره د کار امکانات برابر شي او موږ بل خپل خزینه کارکونکو څخه چې ډیر تعهد لري ملاتړ ته دوام ورکوو.
What can be done next?
څه کېدای شي؟ نړیواله ټولنې او مرستندوی سازمانونو ته څه مهمه اقدام پکار دی چې په افغانستان کې خپل ماموریتونه جاري وساتي؟
Well, we continue to work with the authorities in any reasonable way
موکله چارواکو سره په هر مناسبه طریقه چې هغوی پیشنهادوي کار ته دوام ورکوي. موک البته له اسلامي اصول سره سم کار ته دوام ورکوي. خو د خپل خزینه کارکونکو په کار بندیز نشو منلې او هیله من یو چې نور مرستندوی سازمانونه هم خپل فعالیت ودروي تر هغه چې دا پریکړه بیرته واخیستل شي او موږ یقیني کړو چې ارمنو خلکو ته لاسرسی لرو او خزینه کارکونکو مو چې د دې کار یو مهمه برخه ده کار
د ناروی د کډوالو شورا د افغانستان څنګه مشر نیل تورنر وو.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 او 25 مترو باندې واوري.
د طالبانو لخوا په کورونا او نړیوالو مؤسسو کې د شوزو پر کار لبندیز وروسته خبرګونونه په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د طالبانو دا کار نه هیلې کوونکی بللی دی. د دې ترڅنګ اروپایي ټولنې، امریکایي چارواکو او نورو نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې د طالبانو دا پریکړه به په افغانستان کې د بشري مرستو پر رسولو منفي تاثیر وکړي. دا هم تفصیل.
د طالبانو حکومت لخوا په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د خزو د کاربندیز پاړه د خبرګونونو په دوام یو شمیر بنسټونو د محدودیت د خزو په وړتیاو سخت گزار بللی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د طالبانو دا کار نهیلی کوونکی بللی او ویلی دی په داسې حال کې چې افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري په غیر دولتي موسسو کې د خزو په کار محدودیت په ستونزې لا نورې هم ډېرې کړې. د ملګرو ملتونو هغه اعلامیه چې د یکشنبې په ورځ خپره شوې د ښاغلي ګوتریش له قوله پکې لیکل شوې چې دا پریکړه به ډېر هغه بنسټونه کمزوري کړي چې په افغانستان کې له ځپل شویو په ځانګړې توګه له نجونو او ښځو سره مرسته کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي دا سازمان او شریکان یې له 23 میلیونه افغانانو سره چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري مرستې کوي. د دې تر څنګ د اروپایي ټولنې د امنیت او بهرني سیاست ویاندې نبیله مصرالی د طالبانو دا پریکړه له انساني حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې او ویلي یې دي چې اروپایي ټولنه د خپلو مرستو په برخه کې د دې بندیز د اغېزو د ارزونې په حال کې ده. په ورته وخت کې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار د بندیز پریکړه غندلې ده. د دې بنسټ سیمه ییز مسؤول جورج لارد د آی دی جی په یو لړ ټویټونو کې لیکلي دي چې دا بندیز به ماشومانو ته د روغتیایي خوراکي او تعلیمي خدماتو د رسولو په برخه کې ګڼې ستونزې رامنځته کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار بندیز غیر اسلامي او غیر انساني پریکړه بللې ده. ښاغلی فائق د یکشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي هغه رژیم چې د خپلو خلکو ملي ګټو او هوساینې ته اهمیت نه ورکوي په هغوی د هیواد د اداره کولو باور نه شي کېدلی. بلخوا د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی د طالبانو وروستۍ پریکړه د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کول بللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ونډي شرمن هم پر خپل ټویټر پاڼه د طالبانو وروستۍ پریکړه له ټولنې د ښځو په حذفولو کې وحشتناک اقدام بللی. هغه ټینګار کړی چې دا محدودیتونه د خوړو او روغتیایي برخو خدمات له خطر سره مخ کوي او د طالبانو او نړیوالې ټولنې پر اړیکو هم اغېز کوي. تر دې مخکې هم یو شمېر امریکایي چارواکو او بنسټونو د طالبانو د هغې پریکړې په اړه چې ښځې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړی وي غبرګونونه ښودلي وو. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدی هم پر خپل ټویټر لیکلي یوازینۍ لاره چې نړیوالې ټولنې له افغان نجونو او ښځو سره مرسته پرې کوله همدا غیر دولتي موسسې وې. هغې پوښتنه کړې چې له دې وروسته به دا مرستې څنګه ښځو ته رسیږي. اغلی حمیدی لیکلی دی چې اوس د ټویټ او شعار ورکولو وخت نه دی او د امریکا له متحده ایالاتو غواړي چې له افغانستان سره د ستر مرسته کوونکي هیواد په توګه عملي اقدامات وکړي.
یو شمیر بهرنیو چارواکو او نړیوالو سازمانونو د طالبانو هغه پریکړه وغندله چې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار مخه نیولې ده. طالبانو د شنبې په ورځ په یو مکتوب کې کورنیو او بهرنیو مؤسسو ته امر وکړ چې د خپلو ښځینه کارکوونکو کار تر بل امر پورې وځنډوي. سپیو لستان اگزای او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې له کورنیو او نړیوالو نا دولتي مؤسسو د ښځو د کار د ممانعت پریکړه بوګنونکي او لاواقبو ډکه بللي. د دې ادارې د افغانستان څانګې په خپل ټویټري بیان کې پرون لیکلي چې د ښځو د کار پر حق باندې د طالبانو وروستی بندیز د بشردوستانه اصولو سرغړونه ده او افغانان لالی او پراخ او ژور کړکېچ سره مخ کوي. د طالبانو د اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ په یو مکتوب کې کورنیو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو ته امر کړی چې د خپلو ښځینه کارکوونکو کار تر بل امر پورې ودروي. په دې مکتوب کې د دې پریکړې علت د طالبانو د ګڼو نورو بندیزونو په څیر د مؤسسو د ښځینه کارکوونکو د حجاب نه رعایت یاد شوی. دې پریکړې ګڼ نور پراخ غبرګونونه هم پارولي. له دې ډلې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بربوک په خپل بیان کې ویلي چې د طالبانو د دې پریکړې په وړاندې د یو نړیوال غبرګون لپاره هوډمنه ده. هغې په خپل ټویټر باندې په بیان کې زیاته کړې چې موږ به دا ونه منو چې طالبان دې د ښځو ضد تګلارو په خاطر له بشري مرستو یوه لوبه جوړه کړي. جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې د جنسیت پر بنسټ تبعیضي چلند د بشریت ضد جرم کیدای شي. یکشنبه ناوخته د اسلامي همکاري سازمان او آی سی هم د ښځو د کار په اړه د طالبانو بندیز د سختې اندېښنې وړوباله. دغه سازمان سرمنشي حسین ابراهیم طه په طالب چارواکو غږ کړی چې خپل پریکړه بیرته واخلي او اجازه ورکړي چې اړینې بشري مرستې خلکو ته ورسیږي. د شنبې په ورځ ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن خبرداری ورکړی و چې د طالبانو دا حکم به ویجاړونکي پایلې ولري. تر بلینکن وروسته د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر کارن لیکر ویلي طالبان څنګه ښځې او ماشوم من له لوګي ژغورلی شي چې خزی د مرستو رسولو اجازه نه لري. اخو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د یکشمې پروس د کرندې کړ د همدې ټویټري بیان په اړه خبرګون خو دلای ویلي دي امریکایي چارواکي باید دوی په کورونی چارو کې لاسوهنه ونه کړي او دا چې مؤسسې د طالبانو د حکومت د قوانینو او فرمانونو پر رعایت مکلف دي.
د طالبانو حکومت په وروستیو څو ورځو کې د ښځو د کار او تعلیم په اړه له سخت دریځې ډکې پرېکړې کړې. لومړی یې د ښځو پر مخ د پوهنتونو دروازې وتړلې او بیا یې زرګونه هغه ښځې له کاره منع کړې چې په غیر دولتي بهرنیو او کورنیو موسسو کې کار کاوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د طالبانو حکومت د حج او اوقافو وزارت هغو دینی مدرسو ته چې په جمعتونو کې دي د بالغ نجونو پر ورتګ بندیز ولګاوه. د وزارت خبر ورکړی چې یوازې بالغ نجونې په جمعتونو کې دینی مدرسو ته له ورتګ څخه منع کړي، خو نورو دینی مدرسو ته د نجونو په ورتګ کې ستونزه نسته.
اعلامی که از طرف حج اوقاف اعلام شد که مدارس دینی حتی بسته شوند.
هویدا غنجلی د چې د خپل کور ترڅنګ په مدرسه کې دینی علوم لوستل، هغه ولس کلنه او د کابل اوسیدونکو ده. هویدا وایي په مدرسه کې قران کریم، څلوخت حدیثونه، د اسلام مبانی او تاریخ زده کول. هغه زیاتوي طالبانو پرون د مدرسه د دی او نور غنجونو پر مخ وتړل چې عمرونه تر لسو کلونو پورته وو.
ما تا دی روز هم
موږ پرون هم تر یوې بجې لاړو او په مدرسه کې مو درس وویلې چې له اعلامې او مکتوب وروسته موږ ته ویل شول چې له لس کلنو پورته نجونې نشي کولی د جوماتونو په دیني مدرسو کې درس ووایي.
به درس در مدرسه ها و مساجد حضور پیدا وکړم.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې پرون هم په یو دیني مدرسه کې زده کړې کولې، د طالبانو د حکومت دا کار په هغو امامانو بې باوري ښیي چې خپل د دې حکومت لخوا ټاکل شوي، دا چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
قبل از بحث عبادت بحث خواندن،
له عبادت مخکې د لوستلو خبره شوې ده، ځکه انسان چې لوست ونشي کولی سم عبادت هم نشي کولی. د علم د زده کړې لپاره ځای، جنسیت او عمر معیار نه دی. دا چې طالبانو د جماعتونو له دینی مدرسو نجونې منې کړې دي، دا یې خپله پر ځان عریضه کړې ده، ځکه ټول امامان دوی خپله ټاکلي دي. دا ښیي چې دوی پر ځان هم باور نه لري،
خود عریضه میکنن، یعنی که بالای خود باور ندارن.
و موږ غوښتل د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت ځواب هم ولرو، خو د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د وزارت تېره ورځ پر خپل ټویټر ولیکل چې د جماعتونو او حسینیو د چارو د انسجام ریاست لخوا په کابل ښار کې هغو مدرسو ته د بالغ نجونو د نه ورتګ امر شوی چې بالغ نجونې پکې دي، او د نورو ښځینه دینی مدرسو په اړه چې په جماعتونو کې نه دي څه نه دي ویل شوي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې بالغ نجونې په جماعتونو کې دینی مدرسو ته له ورتګ څخه منع کوي چې د ښوونځیو له تړلو وروسته یې تازه نجونې پوهنتونونو او ښوونیزو مرکزونو ته هم له ورتګ څخه منع کړي، چې په څو ولایتونو کې د طالبانو د دې پریکړې پر ضد اعتراضونه هم وشول. د طالبانو حکومت په خپله وروستۍ پریکړه کې ښځې په غیر دولتي ادارو کې هم له کار کولو منع کړې.
په افغانستان کې دننه او بهر یو ډله ښځو ټول له یو بل سره له پیاوړي تر سرلیک لاندې په افغانستان کې دننه او بهر سیاسي مشرانو، نړیوالو سازمانونو او طالبانو ته پرانیست لیکونه استولي او په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ او پاملرنې غوښتنه ورڅخه کړې ده. دا هم راپور
افغانستان کې د ښځو د حقونو د ټینګښت لپاره د اعتراضونو او عدالت غوښتنې په دوام دا ځل په افغانستان کې دننه او بهر د ښځو یوې ډلې په ګډه د ټول له یو بل سره لا پیاوړي ترسرلیک لاندې بیلابیل ادرسونو ته د لیکونو په استولو سره د افغان ښځو د ملاتړ او ستونزو د حل غوښتنه کړې ده. دغه لیک تنظیمونکي ښځینه فعالانې وایي دغه سرخلاص لیکونه د شنبه په ورځ د امریکا د ولسمشر میرمن جیل بایډن، د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا، افغان سیاسی مشرانو، د اسلامی همکاری و سازمان او د طالبان حکومت ته لیږل شوی. دا دوی د ځواب په تمه دي. دغه فعالانو له ډلې د افغان ښځو شبکې پخوانی مشر ماریا کرمی د یک شمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا لیک د هغو ښځینه فعالانو لخوا چې د رهبری په کچه فعالیت درلوده ترتیب شوی، او موخه یې دا ده چې د افغان ښځو او نجونو غږ واورېدل شي. موږ دا لیک بیلابیلو برېښنالیکونو ته واستوه.
په ورته وخت کې دغه لیک یوې بلې تنظیمونکې قاضي نرګس حفیظزاده د امریکا د ولسمشر میرمن جیل بایډن ته دغه لیک د استولو د هدف په اړه وویل
یکی از نامه ها عنوانی جیل بایډن دا لیک د امریکا ولسمشر میرمن جیل بایدن ته هم لیږل شوی. هغه کولای سي افغان شوزو په ملاتړ سره افغانستان په سیاست کې هم اغیز ولري، او دا څرګنده خبره ده چې امریکا له پخوا راهیسې د افغانستان په سیاست کې موثر رول لري.
نوموړي زیاته کړه چې د ملګری ملتونو امنیت شورا ته پاستول شوی لیک کې د افغان ښځو د اوسنیو ستونزو د حل په برخه کې د یاد سازمان په اغیزناک رول اټینګار شوی دی. د خزینه فعالانو په خبره په یوه لیک کې د اسلامي همکارۍ له سازمان غوښتل شوی چې افغانستان ته د یوې پلاوی پاستولو له طالبانو سره په اړیکه کې شي، او د افغان ښځو ستونزې له نږدې وڅاري او د حل لپاره اقدام وکړي. دوی وایي هغه لیک چې د طالبانو حکومت استول شوی پکې راغلی، اسلام د عدالت او انصاف دین دی او د هر ډول تبعیض مخالف دی. د لیک په دوام کې ویل شوی چې پرته له کوم شرعي، عنعنوي او تخنیکي دلیل څخه له تعلیم او تحصیل د افغان ښځو محرومول به خطرناک پایلې ولري، او د دې ټولو تاریخي مسؤلیت به تاسو ته متوجه وي. د لیک په پای کې له طالبانو غوښتل شوی چې د خپلو میندو او لونو په وړاندې د خپل شرعي، عرفي او وظیفوي مسؤلیت په درکولو سره له عدل او انصاف څخه کار واخلي، ښځه د سیاسي موخې قرباني نه کړي، او ژر تر ژره دي د نجونو پر مخ د ټولو علمي مرکزونو د دروازو په پرانستلو سره خپل دینی او دنیوي مسؤلیت ادا کړي. طالبان ته پاستول شي ورستې لیک کې سیما سمر، انارکلی هنریار، شنکی کړوخیل، نجیبه ایوبی، سوریا سبهرک، حبیبه سرابی، هوا عالم نورستانی، ماری اکرمی، نرگس حفیظاده او لسګونه نورو شزینه فعالانو نمونه لیکل شوی دي. هڅه مو وکړه چې د شزینه فعالانو د دغه د لیک په اړه د طالبانو د حکومت د وایندویانو نظر هم واخلو، خو دوی دغه راپور تر خپرېدو پورې پوښتنې ځواب نه کړي.
یو شمیر معترض انجونی چې د طالبانو لخوا د انجونو او شوزو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې اعتراضونه کړي، وایي طالبانو وهل ټکولي او ورسره یې خورا بد چلند کړی دی. د اعتراضونو دغه لړۍ د ننګرهار له پوهنتون څخه په دیشوار سره پیل شوه چې یا ټول یا یو هم نه. په دغو اعتراضونو او لاریونونو کې یو شمیر معترضین او لاریون کوونکي ټپیان سوي هم دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
یو شمیر انجونی او خزی چې د طالبانو د سخت دریزو پریکړو په خبرګون کې غږ پورته کړی، د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي. یو معترض انجلۍ چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، نن ازادي راډیو ته وویل د هرات د پرونو ورځې لاریون کې ګډون کړی او خو طالبانو ورسره تاوتریخوالی کړی.
اول اجازه فعالیت هر ندادن،
لومړی اجازه نه راکول، او وروسته موږ په سوډلو وویشل شو، بیا راغلی موږی وګواښولو چې تاسو اجازه نه لري چې لاریون وکړي. د ترقې لپاره که د ولایت پر لوري هغه سیمه چې موږ پکې راټولې شوې وو، طالبان د وبښندونکو موټر په وسیله موږ وویشلو. هوا سړه وه، دوی موږ ته اجازه نه راکوله چې بیرته کور ته هم ولاړ شو.
دوباره ما به خانه بریم.
یو بل معترضه چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
تر این چند روز خود شهر آرش نظامی گرفته بود و
در صورت خر نظامی شوی و او طالبان و غیر انسانی عمل کوه، مثلا په خلکو یې او بشیندلی او په غیر انسانی کړنو سره یې دنجونو مخنی وله. هغه خزو چې غوښتل یې له معترضینو سره یو ځای شي اجازه یې ورنکړه چې له کورونو ووزي. دوی سړکونه او واټونه هم تړلی وو.
طالبان معنی معترضان شد.
ننجون او خوځو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو او وروسته اعتراضونه د ننګرهار له پوهنتون په دې شعار سره پایل شول چې یا ټول یا هیڅ یو. وروسته کابل، تخار، کندهار او هرات ته وغځېدل. خو په دې لاریونونو او اعتراضونو کې معترضین د طالبانو د وسلوالو لخوا وهل شوي او ټپیان شوي. هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي پکې لیدل کېږي چې د لاریون کوونکو معترضینو د خپرولو لپاره هوایي ډزې هم کېږي. له دې په یوه ویډیو کې یو طالب وسلوال یوې معترض نجلۍ ته د مرګ ګواښ هم کوي. لاریون کوونکو معترضینو سره د نامناسب چلند په اړه مو د طالبانو له چارواکو نظر وپوښت، خو وایاندې ځواب را نکړ. ځینې معترض نجونې وایي طالبانو په دې محدودیتونو سره د نوې لسیزې کړنلاره بشپړه کړه، او افغان نجونې او ښځې او افغانستاني درې لسیزې وروسته یوړ. د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې کواټ او نوي ډیلي کې هم لاریونونه شوي، او د طالبانو دا پرېکړه غندل شوې ده. په نجونو او ښځو د طالبانو محدودیتونو کې تر اوسه له شپږم ټولګي پورته د دوی په زده کړو او پوهنتون ته پتلو بندیز لګول شوی. طالبانو په ښځو مخ پټول اجباري کړي، خاري حمامونو، تفریحي پارکونو او سرپټو لوبغالو ته د دوی په ورتګ بندیز لګولی، او تر خوای په یو ډیر شمیر دولتي ادارو او ټولو غیر دولتي مؤسسو کې دوی له کار کولو منع کړي. طالبانو هم دا ډول خزې هر ډول سیاسي فعالیت هم راګرځولې دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي چې د شوزو لونډې پرته ممکنه نه و چې دوی څلور لسیزې افغانستان کې کار وکړي. د ټولنې د طالبانو لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د شوزو د کار د بندیز په غبرګون کې دا خبره په یو بیان کې کړې ده. دغه مؤسسې پرون